یو استودیو غرمنی خبری خپونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه لرو. په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو باندې د روانې ناستې په اړه باندې به وروستي جزئیات درکو. همداشان به نور ولایتي ریپورټونه هم درته نشر ته وسپارو. خو د دې خبرونې په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د پکتیا چارواکي وایي 13 کسان د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي. امریکا د ایران د پوځ پر کمپیوټرونو انټرنیټي حمله کړې ده. ترکیه په استنبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالي په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او نورو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د ولی ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته ویل چې 12 کسان د تروریستي فعالیتونو او شپږ نور د وسلولو غلاو په شک نیول سوي دي.
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس ترلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نکړ، خو ویې ویل داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپلو کورونو کې ناستې خو خپل ماشومان درنو کارونو لکه د خښتو بټیو، هوټلونو او موټرو مینځلو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو د مخنیوي لپاره څه کړي دي، د خښتو پخولو د بټیو څارنه مو کړې ده. د افغانستان په نورو برخو کې هم په ماشومانو د درنو کارونو موارد زیات سوي دي. ډېری کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د خواشینی په بیلابیلو پیغامونو کې د ډاکټر عنایت الله ابلاغ مړینه یو ستره علمي ضایعه ګڼلې ده. د نوموړي جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې وسوه. علامه ابلاغ چې په کویت پوهنتون کې د شریعتو استاد و، پخوا د کابل پوهنتون استاد او د ولسي جرګې دغه راز د سترې محکمې د عالي شورا غړی و. ډاکټر ابلاغ د پنجشنبې په ورځ د ورپېښ ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر په کویت کې وفات او جنازه یې نن سهار په کابل کې وسوه. د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حمله کړی دی. واشنگټن پوسټ رسپانی او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې دغه حمله تیره پنځشنبه پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملو تر تصویب سره امهاله سوی دی. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبری حمله په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د حمله تصویب کړی وي، خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې پر ایران حمله تصویب کړې چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه وویشتله. ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې رسنیو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی، خو نوموړي زیاته کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي کیران وغواړي کولی سي یو بډای او هوسا هیواد سي. موږ ټول وایو چې راځي ایران بیا به عظمت کړو. ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي وو، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونې ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلی سیوی دی او لسره د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یو ضربه ګڼل سوی وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړی او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. پر دې پریکړې په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د شمالي کوریا رسنوی راپور ورکړی چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه یو ښه لیک ترلاسه کړی دی. سره له دې چې د دغه لیک د جزئیاتو په اړه د شمالي کوریا په رسنوی کې څه نه دي ویل سوي، خو د دې هیواد مرکزي خبري اژانس ویلي چې کیم جونګ اون د دغه لیک له محتوا څخه ډیر خوښ دی. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس دا هم ویلي چې کیم جونګ اون د ډونالد ترامپ د سیاسي قضاوت او زړورتیا ستاینه کړې ده. سپینې ماڼۍ کیم ته د دغه لیک د استولو د خبر له تایید څخه ډډه کړې ده. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو د اول وار لپاره تیر کال په سنگاپور کې سره وکتل چې پکې د اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پر پاکولو بحث وسو، خو له کیم جونګ اون سره د ډونالد ترامپ دویمه کتنه د روان کال د فبروري پر 28 نیټه وروسته له هغې له ماتې سره مخامخ شوه چې دواړه مشران په خپلو کې هیڅ توافق ته ونه رسېدل. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه کیږي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په لورد لوبغالي کې سره مخامخ شي. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پر لپسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنگلاديش په وړاندې په ساوت همپټون لوبغالي کې مسابقه لري.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح چې دا خبرونه در واورول او وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. وړاندې اورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د افغان سولې په ډول ناستې هرکلی دی.
موږ دغه سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او افغانستان د خلکو
د دې شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقادو د همدې موضوع په تړاو باندې د سیاسي کارپوهانو له ډلې له حجي سید داود سره هم غږېدلې یو.
زه فکر کوم دا ډېری تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وایي خارجه شوی دی خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لري شي.
په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې یو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې خپل پخوانی او توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. که وخت د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه هم لن معلومات درکول ازادي راډیو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خی چې دا ډول ناستې به د بین الافغاني خبرو پایل ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبری پلان ته ولکه کلیدی او رغنده رول لوبولای شي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات سره د همدی موضوع په تړاو باندې زموږ همکار رحمت الله افغان خبري کړې دي او جزئیات پرې راټول کړې دي. مفسر د کابل په سټډیو کې دی افغان صاحب مهرباني.
من اکرام صاحب لکه ته چا دونه وکړه د افغانستان د سولې عالی شورا وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې پاړه باندې غونډه رابلل کیږي. د دې په خبره پاکستان هڅه کوي چې مجهول او غیر تعریف سوی دښمنی غواړي په یو نسبي دوستي باندې بدل کړي او په داسې هڅو سره دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړي د پاکستان کې په جوړیدونکي غونډه نه هرکلی وکړه او تمه یې وښودل چې پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدل سره بین الافغاني خبرو ته مستقیما زمینه برابره کړي.
ځکه شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزي او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو د ابتدایی پیل دروازه خلاص شد.
ویکا اکرام صاحب قطم او خود لشر پاکستان د ځل په خپل خبرو کې باید صادق او سیګی ترسو هغه به باور چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی دغه په د باور په پزا بدل سي. همدارنګه د بداس هر کده چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې پاړه باندې ناست او شو چې په دغه ناست کې یو شمیر افغان سیاستوال او د پاکستان د پوز پخانی تقاوت سوی جنرالان رغوتل سوی دی او په دغه کې تقریبا درس کسا افغانان دي چې دغه ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزای د جمهور ریاست کاندید حنیفت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار همدارنګه د جنبش ګوند مشر او د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سولې عالی شورا رئیس تور دعوت سوي و. خو رویټرز خبري اژانس لیکلي دي چې یوازې محمد محقق عطا محمد نور ګلبدین حکمتیار په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. همدارنګه هغه نور کسان چې دعوت سوي و خپل استازي وربل
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و مردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کړی او تمه خود چې د ډول ناستې به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. لکه څنګه مو چې په دغه رپورټ کې واورېدل د پاکستان د پنجاب ایالت د مری په بوربن کې د افغانستان د سولې په اړه یو ورځنی کانفرانس رابللی چې له پاکستاني چارواکو سربیره پکې یو شمېر افغان سیاستوال هم برخه درلوده. په همدې مسله کې پاتې کیږو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغان سولې پر اړه ناستې ته په اشاره سره وایي چې ممکن دغه اقدام د امریکا په هڅو شوی وي. د دغو کارپوهانو ډلې حاجي سید داود وایي چې که امریکا له پاکستان سره معامله کړې وي امکانات شته چې دا ډول غونډې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ګټور تمام شي. له ښاغلي داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
کومې خبرې چې شاه محمود قریشي کړې دي پرون، زه فکر کوم دا ډېرې تکراري خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي او یو بل ملامتول نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه دي. ګوره اصولو کې دا ښې خبرې دي، اما کاش چې په عمل کې پاکستانیان دې نقطې ته پاملرنه وکړي او په دې باندې ودرېږي. خو زه داسې فکر کوم چې دا خبرې زیاتره چې دوی کوي دا د نړیوالې ټولنې د غوا د پاره کوي، د سیمې وادونو د غوا د پاره کوي، او دغه ستونزې چې د اشرف غنی او د سیاسینو ترمنځ په دې نه میاشتو کې وروسته د دینه چې د سولې غږ جک شوی دی رامنځته شوی دی. تاسو پوهیږئ چې دلته متاسفانه ملي اجماع جوړه نه شوه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو خبرو هرکلی کړی دی او تمه یې ښودلی ده چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. پاکستان به دا کار وکړای شي.
تاسو پوهیږئ چې د سولې عالي شورا خو دنده همدا ده چې متخاصمې خواوې سره نږدې کړي، یا هغه مشکلات چې د هیوادونو ترمنځ دي هغه سره دغه کې جوړجاړی رامنځته کړي. اما زه داسې فکر کوم چې دغه خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تېره بیا د پاکستان د سوې نه لکه لوړه خبره ده. هغه په دې معنی ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی او کدی څه شوي چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی پاکستان ته، نو په هغه صورت کې داسې ویلی شو چې بیا هم پاکستان یو اجنډا لري، نه غواړي چې افغان سیاسیون د لاسه ورکړي. دوی کافي په دې مسله کې بدنامي رامنځته کړې ده، بدنامه شوې دي. نو زه داسې فکر کوم که د امریکا سره په مشوره دا کار کړی کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري. او که چېرته
پاکستان په طالبانو ډېر اثر رسوخ لري او تل پاکستان دا تمم کیږي او هیلم غوښتنه مو نه کیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کی، هغه نفوس ته په کتلو چې پاکستان په طالبانو باندې لري، پاکستان به دا کار وکړای شي؟
او تاسو ګوري چې دلته اوس خود طالبانو خبره امریکا سره روانه ده، اوس دا مذاکرات خو په قطر کې روان دي. طالبان خو هغه خلک نه دي چې وخت کې د طالبانو په ځای به زمونږ دا هیله وه چې مونږ که پاکستان سره خبرې وکړو. پاکستان خو ونه کړه. ای کاش پاکستان هم دغه مشکل حل کړی وای نو مونږ به نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته به احتیاج نه و. اما پاکستان دا کار نه کوو. نن په سبا د کرزي صاحب د وخت نه تر اوسه پورې پاکستانیانو په دې کې عملي ګام پورته نه کړ. ټولې موضوعات د خبرو په سویه وي. نو زه اوس فکر کوم چې پاکستان هغه رول چې یو کال مخکې درلودم وسینه لري.
د نړیوالو چورو افغان کارپو حاجی سید داود چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سو لند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجی ساپي برابر کړي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي پاکستان په افغان سوداګرو خپل تعرفه له 6000 څخه 50000 ته لوړه کړې ده. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دغه اقدام سره به سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه واوړي.
پرون پر 4 بجو پاکستان خپل تعرفه لوړه کړې ده چې 4000 څخه 6000 د 6000 څخه البته 50000 ته رسولې، خو څنګه موږ پر ځاتالو او تازه میوه.
نوموړي وویل اړوند ادارو ورسره ژمنه کړې چې له پاکستان سره به دا ستونزه هواره کړي، خو په وینا یې که ژر تر ژره اقدام ونه شي دغه میوې به لمنځه ولاړې شي. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغان سوداګرو په وړاندې بیلابیل خنډونه جوړ کړي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ زیانونه رسېدلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي نړیوالې مؤسسې پلان لري چې په 1998 لمریز کال کې خپل فعالیتونه تر ډیره لرو پرتو سیمو ته وغځوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. نوموړي وویل غیر دولتي ادارو په 1999 لمریز کال کې څه باندې 850 میلیونه ډالر په بیلابیلو برخو کې لګولي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1526 افغانۍ.
موږ غږ ازادي رادیو ناوړی د خبرونه مو هم د اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې خان کېږي. دغه وزارت د پولیو د واکسین د کمپاین د پروګرام مسؤلین وایي تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې په اروزګان ولایت کې دي. په ورته وخت کې دغه ولایت قومي مشران وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو مسأله د خبرو له لارې هواره کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسلوال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول د وسلوال مخالفینو لخوا منع شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي دغه وزارت د بیلابیلو نړیوالو مراجعو، سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. دی وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤل په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزی وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکی مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اروزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډېری ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. خاغلی ستانگزی دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ حاري کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د وروزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وایي هڅې کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. عبدالباری باور وایي
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه سه اکثره مشکلات ورته مواجه کېږي. نو موږ په دې کوشش کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. دا نننی مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مساعده.
له دې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزه نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی. آیا کلمو د عراق د کوردانو د دودیزی نڅا او سندرو پاړه اوریدلی؟ که په اړه معلومات نه لري، د ملالی بشیر په دې راپور کې اوریدلی شي.
دا د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقۍ غږ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کوردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقۍ نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کوردان له دې ډول موسیقۍ او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وي. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کېږي. احمد ممدود د دې ډلې له جوړونکو دی.
موږ دا هنري ډله په کردستان کې څلور کاله مخکې جوړه کړه. موږ د سوریې دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتلو ته راځي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیرې نه کړو. د نندارې پیل ډېر ښه و او لرغونې نڅاوې ډېرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم ایوه نړیواله مسله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونې کوي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمس تنګي کې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله، د امریکا چارواکو ویلي دي چې د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم یې برید. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره سره هم دا اوس احمد تکل د پراګ له سټډیو په مستقیم اړیکه کې دی. تکل صاحب، سټډی مشي د ایران په برخه کې چې متحده ایالات خپل ډیر لوی دښمن ګڼي، د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه څنګه؟
مننه اکرام صاحب، ولس مشر ډونالډ ټرمپ خپل سرګندونو کې که څه هم خبرداري ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د ویشتو په ځواب کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ده ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدی شي. یعنې دا خبره مشروطه وه. ښاغلی ټرمپ پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانېده وویل، حقیقت دا دی چې موږ به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړو، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي. او د ویل چې زه به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسیږم. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، او بیا زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. دا هغه د ولسمشر ټرمپ معمول د خبرو معمولی بڼه ده. ټرمپ په خپلو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشحاله دی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې په همغه مهال په د ایران په فضا کې وه، یا په امریکایي چارواکو په وینا په نړیوالو اوبو کې وه او دیرش تنه سپرلۍ یې درلودې، هغه یې ونویشتله. اکرام صاحب، د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه چې تاسو یې پوښتنه وکړه، د ایران پر ضد د ده له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کولې او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې هم ویل. ده پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې څرګندونو اکرام صاحب یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه.
تکل سپتا چې د پوځي ځواک د حملې په اړه باندې یادونه وکړه، که لږ جزئیات په دې اړه نور اوریدونکو ته ورکړئ.
پنټاګون وایي وروسته له دې چې د ایران د پوځ لخوا د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتل شوه، د امریکا د پاوځ سایبر ځواک، سایبر یعنی هماغه د انټرنیټ سره اړوند انډستري یا صنعت دی چې ډیره برخه د امریکا په اختیار کې ده، او امریکا په دې برخه کې ډیر پرمختللی هغه لري، امکانات لري. نو وایي چې د امریکا د پوځ سایبر ځواک د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 نیټه د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم حمله وکړه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټرونه او کمپیوټري سیستمونه شند شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه افشا کولو په شرط د رسنیو سره خبرې کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د امریکا د سایبري حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او وروسته یې خپله د هغې حملې مخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې برید تلفات ښایي 150 کسانو ته رسیدلی وای که دا حمله شوې وای، او وروسته له دې چې دی له دې مسلې خبر شو نو د دې حملې مخه یې ونیوله، ځکه د ده په وینا د امریکا د سمندري قواو د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې دا یو متناسب او برابر اقدام نه و.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، واموردل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډېر ښه ملګری کیدای شي. او لکه څنګه مو چې د خپرونې په لومړي سر کې ویلي وو چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په اړه وروستی اپډیټ درکو، نن د دې سیالیو په لړ کې پاکستان او ساوت افریقا د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لوبه په افغانستان په وخت په 2 بجو په لندن ښار کې ترسره کیږي. د تیرې شپې په 2 لوبو کې چې دواړه ډېرې زیاتې جالبې وي، نیوزیلند ویسټ انډیز ته د 5 رنزونو په توپیر باندې ماته ورکړه، افغانستان له هندوستان نه په یوې ډېرې جالبه او زبردسته لوبه کې د 11 رنزونو په توپیر سره ماتې وخوړه. افغانستان به بله لوبه سبا له بنګلادیش سره کوي. همدا اوس سره زموږ همکار واصل وصال له انګلستان نه د ټلیفون په لیکه دی. وصال صاحب، ستړي مشي د تیرې د تیر شپې د لوبې په اړه چې له هندوستان نه مو وبایلل لوبغاړو سره وغږېدې، دوی څه ویل چې ولې دغه لوبه وبایلل شوه تقریبا ګټلې لوبه؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. تیره لوبه خو ټول مینوالو ولیده په ټلویزیون باندې، او دلته موږ له نږدې سره نو له لوبي وروسته مې افغان لوبغاړو سره خبرې وکړې. ګلبدین نائب خبري کانفرنس درلود. دوی له دغه لوبي خوښ ول. دوی ویل چې موږ څنګه لوبه چې غوښته هغسې لوبه موږ وکړه. موږ د انګلستان سره ډېره ښه لوبه وکړه.